السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې د روزې د میاشتې عبادتونو مو قبول او رزمونه کمرغوي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مچلي اورېدو ته رابولم. نن سه شنبه ده، د 1490 هجری لمریز کال د جوزا اتمه نیټه چې د 2013 میلادي کال د مئی میاشت له 9 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کډوالو چارو وزارت وینا امنیو او وچکالی سکال په افغانستان کې لسګونه زره کسان بې ځای کړي دي. د نیوزیلند د کرکټ روزونکي وایي غواړي د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان د ټیسټ لوبو لپاره وروزي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیاتو وروسته، خو اول د دې سات مهم خبرونه. ازبکستان وی له افغانستان څخه ملاتړ په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې ده. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره زیات شوی دی. او هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. ازبکستان وی له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې ده. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت الله ارګاشیف پرون په شانګهای سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې وکړه. انټرفاکس خبري اژانس ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې ارګاشیف په دې غونډه کې ویل د افغانستان د وضعیت د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول او له دغه دوست او ګاونډي هیواد سره په اړیکو کې پراختیا د ازبکستان د بهرني سیاست اساسي لومړیتوبونه دي. په ازبکستان کې واک ته د شوکت میردایف تر رسیدو وروسته د هیواد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره اړیکې نږدې او ټینګې کړې دي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر کڅه هم د دې کډوالو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې په دې کې هم د قانوني اسناد لرونکي او هم بی اسناد کډوال شامل دي. سید حسین عالمی بلخی تیر مخام ازادي راډیو ته له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه ویل دی ویل پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر کم دی. د تیر کال د همدې مودې سره چې پرتله کړو، خو له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر ډیر شوی، هم په دې اسناد لرونکي شته او هم په کې بې اسناده کډوال. د تیر کال په مقایسه د دوو کډوالو شمیر دوه برابره ډیروالی ښیي. د کډوالو نړیوال سازمان د دوشنبه پر سپونیز راپور کې لیکلي چې روانې مې میاشت له شلمې تر شپږویشتمې نیټې پورې نږدې 4500 افغانان یا په خپله خوښه یا په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغي یو بله تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت مشر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه په شاولیکوټ ولسوالۍ کې شوې ده، چې په دې سره د ښاغلي نصرت په خبره په کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر 50 ته ورسېد. ښاغلی نصرت زیاتوي چې په کندهار کې له 1500 تر 1400 پورې داسې ماشومان شته چې د کورنۍ لخوا یې واکسین رد شوی دی. دا پیښه په کندهار کې 15مه ده، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې د تازه راپور له مخې په ټول افغانستان کې 8مه د پولیو پیښه ده. هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بل د دوړو هیوادونو سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سواسما سواراج پرون وکړه. ویل چې د نوې ډیلی پالیسي یوازې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شو بندیزونو ته درناوی کول دي، نه د هیوادونو لخوا. نوموړي ویل هند خپل بهرنۍ تګلاره د نورو هیوادونو د فشارونو له مخې نه جوړوي. هند دا مهال د ایران د تیلو ستر واردونکی هیواد دی. سواسما سواراج دا څرګندونه له خپل ایراني سیال جواد شریف سره چې نوی ډیلی ته تللی تر کتنې مخکې وکړي. امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې تر وتلو وروسته ګواښ کړی چې پر تهران به سخت بندیزونه ولګوي. سوریه چې په پرله پسې ډول د دې هیواد پر روانو کورنیو جګړو کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن ده، د هغه سازمان د کانفرنس دورې مشري لري چې د ملګرو ملتونو لخوا پر کیمیاوي وسلو د لګیدلو بندیزونو بحثونه پر مخ وړي. سوریه دغه پوسټ چې مقر یې په جنف کې دی د دوشنبه پورې خپل کړ. د دې کانفرنس مشري هرو څلورو اونۍ وروسته په دې سازمان کې د ګډونوالو هیوادونو د نومونو د الفبا په ترتیب بدلیږي. ډېرې لویدیځو هیوادونو ویلي دي د سوریه د مشرتابه په اعتراض کې به د کانفرنس جلسو ته خپل د ټیټې سطحې ډیپلوماتان واستوي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مې په یو دیرشمه مسکو ته لاړ شي او خپل روسي سیال سرګی شویکوف سره وګوري. د اسرائیل دفاع وزارت د مې پر 28مه دا اعلان وکړ، خو پلان شو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر او نور دفاعي چارواکي به هم له ده سره په دې سفر کې ملګري وي. د لیبرمن دفتر وایي دا سفر د روسي دفاع وزیر په بلنه کېږي چې تېره اونۍ د تلیفون له لارې د تور کړې ده. اټکل کېږي چې دغه دواړه وزیران د سوریه پر حالات و غږیږي. مسکو د سوریه حکومت سره پوزیم رسه کوي په داسې حال کې چې اسرائیل بیا په سوریه کې د ایران او ایران پلوه ځواکونو له حضور څخه اندېښنه لري. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیزه شو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. په روانه خبري مجله کې اوري چې یو شمیر سیاسي ګوندونه اعتراضي غونډه کې وایي چې حکومت او انتخابات خپلواک کمیسون باید انتخاباتي نظام ګوندي کړي.
په پارلماني ټاکنو کې د هر ولایت د یوې حوضې په توګه ومنل شي. حزبونه او ائتلافونه دې د ولایتونو په کچه د خپلو نوماندانو لیستونه اعلان کړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI پخوانی مشر لدې کبل چې د هند استخباراتو د پخوانی مشر سره په ګډه د خاطراتو کتاب لیکل دی ممنوع الخروج اعلان شو. د نورو راپورونو سربیره د هم اوري چې د نیوزیلند کرکټ کوچ یا روزون کې وای د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان به د ټیسټ لوبو لپاره وروسی. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
سخت خو به خوبی ده رز اوګدی دی او شپه وخت کم وی کله چې مونږ پرشمیت جوک شو 2 ساعت 3 ساعت به مونږ وچه خوب وکړو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بیزې شو شمیره لوړه شوې ده. سید حسین عالمی بلخی وایي روان کال په افغانستان کې تر 200 زره ډیر کسان په کور دننه بیزې شوي دي او د پام وړ مرستو ته اړتیا هم لري. افغان ولسمشر هم د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو سره په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې له وچکالۍ څخه اغېزمنو کسانو ته باید بشري مرستې ورسیږي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي وچکالۍ او نامنی دواړه د دې سبب سوي چې ډیر شمیر خلک سشکاله خپل کورونو بي ځای سي. سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې روان کال 200 زره کسان په کور دننه بي ځای سوي دي چې لازم مرستو ته اړتیا لري. د یوې بي ځای سوي سشکال تر 200 زره ډیر دي چې دا د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی شي او فوق العاده مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 1.2 میلیونه کسان له وړاندې ول چې هغوی دوامداره بي ځای سوي دي. اوس په مجموع کې 1.4 میلیونه په کور دننه بي ځای سوي لرو. البته یو شمیر د امکاناتو په برابرېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ځي. شغلې بلخی وای تر ټولو ډیر بي ځای سوي کورنۍ په وروستي ورځو کې له بغلان، فاریاب، غور، بادغیس او ځینو نورو سیمو څخه دي چې هرات یا نورو سیمو ته تللې دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په هرات کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې دروي د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له غور، فاریاب او بادغیس څخه هرات ولایت ته تللې دي. دغه دروي تر اوسه د دغه شمیر نیمه برخې ته چې د مرستو مستحق بلل سوي مرستې رسیدلې او هڅه کوي خپل سیمو ته بیرته تګ زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې بې ځایه سویو ته د مرستو رسیدل له دې کبله ستونزمن دی چې نړیوالې او غیر دولتي موسسې ځینو لرې پرتو سیمو ته نه ځي.
عدد افزایش پیدا میکنه، رسیدگی لازم صورت نمیگیره.
دوی کله چې د بې ځایه سویو شمیر ډیریږي، اړین مرسته نه ترسره کیږي. ستونزه دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چې نړیوالې یا غیر دولتي موسسې هلته نه ځي، او د افغانستان دولت هم په دې برخه کې لازمه بودیجه نه لري. په همدې حال کې افغان ولسمشر د دوشنبه پر ورځ په ارګ کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د بشري مرستو د تنظیم په هدف له مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو له استازو سره ولیدل. ولسمشر غنی په شپاړسو ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله خلکو ته د رسیدلو زیانونو له کبله اندېښنه وښوده او د دولت اوسنۍ مرستې کافي نه دي بللې. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یممت وویل چې دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي او زیانمنو سیمو ته خپل استازي لیږلي دي. نوموړي ژمنه کړې چې ملګري ملتونو به خپلې مرستې د افغان حکومت سره په همغږۍ کې ترسره کوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او سي ای چی ویل و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په بیړني ډول 115 میلیونه ډالر ته اړتیا لري څو د وچکالۍ له کبله رامنځته سوي لوږې څخه اغېزمنو کسانو ته مرسته برابره سي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو شمېره لوړ شوې ده او شاوخوا 2 لک کسان په افغانستان کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون نو غوښتل چې انتخاباتي نظام دې ګوندي کړي. د ګوندونو چشمیري نږدې 15 ترسيګي د دوشنبه پر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر وړاندې غواخو کړ چې اوسنۍ انتخاباتي نظام ورته د منلو وړ نه دی او که حکومت د دوی غوښتنې ونه منینو پراخه اعتراضونه به پیل کړي. جمهوریت ریاست وایي چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه دوی ته سپارل شوې خو دغه طرحه حقوقي څېړنې ته اړتیا لري. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان یو شمیر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه ادا کوي چې د انتخاباتو اوسنۍ نظام بیکار او فاسد دی او ملي شورا ته د خلکو د ریښتینو استازو د ورتګ مخه ډب کړې ده. دغه ګوندونو او سیاسي خوځښتونو چې شمیر 15 تر رسیده د دوشنبه په ورځ په یو خوله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وړاندې په یو اعتراضي غونډه کې د اوسنۍ انتخاباتي نظام اس ان ټي وی پر ځای د ګوندي نظام وړاندیز وکړ. دوی په یو شپږمادیز اعلامیه کې خبرداري ورکړ کې غوښتنې ونه منل شي سړکونو ته به راووز او پراخه سولیز لاریونونه به وکړي. د دغه اعلامیه په یو برخه کې چې د فیض الله صافی لخوا ولوستل شو داسې راغلی:
په پارلماني ټاکنو کې د هر ولایت د یوې حوزې په توګه ومنل شي. حزبونه او ائتلافونه د ولایتونو په کچه د خپلو نمایندانو لیستونه اعلان کړي. د رایو شمیرنه دې هم په خپل هر ولایت کې وشي. حزبونه او ائتلافونه کولای شي د ټول هیواد په کچه 250 تنه نمایندان معرفي کړي. د ټاکنو په ولایتي کمیسونونو او مرکزی کمیسون په تشکیل کې دي. د سیاسي حزبونو د څارنې او تاک رامنس د کولو لړ دی. د ټاکنو پروسه د کلکې څارنې زمينه برابر شي.
دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي دوی تر ګڼو بحثونو وروسته د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه چمتو کړي او له جمهوري ریاست سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوناما او نورو اړوند اورګانونو ته سپارلې ده. دغه ګوندونه غوښتنه کوي چې له ټاکنو نه د پوره څارنې لپاره د په مرکز او ولایتونو کې د څارنې یو خونه او د رایو د ضایع کېدلو د مخنیوي په هدف ټاکنیز ائتلافونه جوړ شي. د افغانستان اوسنۍ انتخاباتي نظام چې اس ان ټي وی هم ورته ویل کیږي غیر ګوندي نظام دی چې هر څوک کولای شي په انفرادي ډول ولسی جرګي ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه نوماند کړي. د افغانستان د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان لمریز کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د رای ورکونکو د نوم لیکنې او د روانې اونۍ د شنبه په ورځ ورته د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر هم پیل شو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کابل ولایتي مسول اول رحمان رودوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه سراسري نه دي، بلکې د ګوندي انتخاباتو د نظام لپاره یې معیارونه هم نه دي بشپړ کړي، نو ځکه اوسمهال د دغه طرحې عملي کول ستونزمن دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سعید حفیظ الله هاشمی هم تیره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې اوسمهال عملاً د ټاکنو پروسه پیل شوې او په سیستم کې هر ډول بدلون به په پروسه کې د ګډوډۍ لامل شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست منی چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه دوی ته سپارل شوې، خو وایي چې حقوقي سیړنې ته اړتیا لري. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل دی وایي سیاسي ګوندونو له ولسمشر سره په کتنه کې خپل یو شمېر غوښتنې مطرح کړې وي، خو دا غوښتنې حقوقي ارزونو ته اړتیا لري، نو دا ارزونې به ترسره شي چې څه حل لارې به ورته وموندل شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا دغه طرحه ګټوره ګڼي، وایي چې په ولسواکۍ کې د سیاسي ګوندونو ونډه اخیستنه اړینه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي خو دا چې په اوس وخت کې د سیاسي ګوندونو لخوا مطرح کیږي، نو پلي کول یې ځکه له امکان لري خبره ده چې انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. په دې اړه دوستان وروسته اورئ، خو په د اکرام په رپورټ کې د انتخاباتو پر موضوع باندې بحث او په دې باندې ټینګار و چې سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو اوسنی نظام باید بدل شي او په ګوندي سطح انتخابات ترسره شي.
ازادي خبری مجله اورئ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له ملالۍ بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وچکالۍ د ناوړه اغېز په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي افغانستان چې له څو لسیزو راهیسې له ناامنیو او تاوتریخوالي سره مخامخ دی، اوس له وچکالۍ سره هم مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کولو ادارې د نوي راپور له مخې په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله 2 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. لیکوال لیکي فکر نه کوي افغان حکومت په داسې حال کې د وچکالۍ ستونزې حل ته لاسرسی ولري چې سیاسي کړکیچونه او پراخه ناامني دوام لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغه کوچني هلک په اړه هم یو مقاله خپره کړې ده چې پلار یې ورباندې ډونالد ټرمپ نوم ایښی و. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر تر حد زیاته ستاینه شایي په امریکا او شمالي کوریا کې ګټه ولري، خو په افغانستان کې دا کار خطرناک او حتی وژونکی ثابتېدای سي. مقاله د هغه سړي یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر یې دومره ستایه چې پر خپل زوی یې د هغه نوم کښېښود. د کوچني افغان ډونالد ټرمپ پلار اوس وایي چې له افغانستانه تیښتې ته اړ سوی ځکه هلته یې ژوند نور خوندي نه دی. دا درې ورځې وروسته له هغه چې یو افغان سړی طالبانو ځکه وواژه چې د امریکا ولسمشر ته یې له افغانستان سره د مرستې په خاطر د سرو زرو مډال جوړ کړی و. د هندوستان چاپ ډي این ای ورځپاڼې د افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د هندوستان د کرکټ ټیم خوانی کپتان سورف گنگولی ویلی باور لري لیگ سپینر راشد خان د هندوستان د ملي ټیم پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې مهم رول لوبولای سي. 19 کلن راشد خان د یک شنبه په ورځ د انډین پریمیر لیگ په لوبه کې د چنای سپر کینګز پر وړاندې خپل ټیم حیدرآباد سن رایزرز د 2013 کال فائنل ته وایست.
افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. اداري پلاوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دې جرګې غړیو د دوشنبه پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل په غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د پولیسو داسې قطعات هم شته چې شپه او ورځ له وسلوالو مخالفانو سره جنګیږي، خو شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تنخواوې ورته نه دي رسېدلې. د کورنۍ او چارو وزارت وایي هڅې تیزې شوې چې دغه ستونزه په لږه موده کې حل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر روانو حساس او جنگي حالاتو کې د پولیسو د تنخواګانو او اعاشې ځنډول د اساسي قانون د اصول خلاف ګڼي. د دغه جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد ملي پولیس چې شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون د تنفیذ حاکمیت او د هیواد د استقلال د ساتلو په خاطر جنګیږي، د تنخواګانو ځنډول یې یوه لویه جفا ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل
معاشات پولیس یا منصوبین
د پولیسو او یا د نظامی او ملکی منصوبینو تنخواګانې چې له شاوخوا شپږ میاشتو کېږي ورکړل شوي نه دي، دا د اساسي قانون او د بودیجې د حق قانون خلاف دي چې تصویب شوې ده. دا کار هیڅ منطق نه لري او د قانون خلاف دی.
خاغلی ابراهیمی د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارل شي. دغه ستونزه دی د هواری په هدف ډیر ژر په یوې ځانګړې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي. د جرګې غړو وویل د هیواد ملي پولیس په اکثرو ناامنو ولایتونو کې د جنگ په لومړیو کرښو کې پراته دي، پرته له تنخواه بل عاید نه لري، او که دا هم په میاشتو میاشتو وځنډیږي پر روحیاتو به یې ناوړه اغیز وکړي. د جرګې غړي عارف رحمانی وویل
جنگ بر عهده پولیس هست، خواهش مایی است که
جنگ د پولیسو پر غاړه دی. زموږ هیله ده چې د کورنۍ چارو وزارت ډیر ژر د دوی د پولیسو تنخواګانې ورکړي. کله چې پولیسو ته تنخواه، وسله او د دوی د کورنۍ عیاشه ورنکړي، نو څنګه غواړي چې ستاسي سرتیری ستاسي نه دفاع وکړي؟
په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري آزادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې بانکونه نشته. له دې امله پلان لرو چې د ټولو ولایتونو پولیسو ته په لږه موده کې د برېښنایي سیستم له لارې تنخواګانې ورسوو.
هدایت رئیس جمهور است که تمام معاشات باید از طریق پرداخت برقی شود.
د ولسمشر لارښوونه ده چې د ټولو پولیسو تنخواګانې دي په برېښنایي سیستم ترسره شي. په ټول هیواد کې 1800 پولیس شته چې تنخواګانې نه دي اخیستي. د کورنۍ چارو وزارت مالی ریاست په خپل وخت د ټولو پولیسو تنخواګانې پروسس کړي. د دغه موضوع حلول زموږ په لومړیتوب کې دی.
د یادونه ده چې پخوا تر دې هم د پولیسو د ځینو قطعاتو منصوبینو له یو شمېر ولایتونو نه ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر له دې کبله چې د هند استخباراتو د پخوانی مشر سره په ګډه د خاطراتو یو کتاب لیکلی دی، ممنوع الخروج اعلان شو. په دې کتاب کې چې تېره اونۍ خپور شو، د هند او پاکستان ترمنځ د سیالیو شدت، په افغانستان کې د دواړو هیوادونو لخوا د نیابتي جګړې لپاره د ځواکونو کارولو او د کشمیر پر ستونزو متمرکز دی. جنرال اسد دورانی له 1990 څخه تر 1992 میلادي کال پورې د پاکستان د استخباراتو یا ISI مشر و. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات لري.
وروسته له هغه چې د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر اسد دورانی په ممنوع الخروج لست کې راغی، د پاکستان پوځ تیره ورځ هغه په اسلام آباد کې د استخباراتو ادارې ته ور وغوښت او توضیحات یې ترې وغوښتل. دغه متقاعد جنرال له 1990 څخه تر 1992 کال پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر و. اسد دورانی د هند استخباراتو له پخوانی مشر ایس دولت سره یو ځای د خاطراتو یو کتاب لیکلی و چې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ یو شدت، په افغانستان کې د دواړو هیوادونو لخوا د نیابتي جګړې لپاره د ځواکونو کارولو او د کشمیر پر لانجو مستند سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو په ګډون د توندلارو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. په دغه کتاب کې راغلی چې شایي پاکستانی چارواکو په 2011 کال کې د امریکا لخوا پر اسامه بن لادن تر برید د مخه پوهېدل چې هغه چیرې ژوند کاوه. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتاباد ښار کې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو، خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې دوی د امریکا د ځانګړو ځواکونو تر برید وروسته د بن لادن د استوګنې د سیمې څخه خبر سول. د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانی مشرانو کتاب کې راغلی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI احتمالا د بن لادن په اړه په هر څه پوهېدل او هغه د دوه اړخیزې موافقتنامې پر اساس امریکا ته تسلیم سوی دی. متقاعد جنرال اسد دورانی لیکي د پاکستان هر ډول انکار له دې کبله سوی چې د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د پاکستان همکاري شایي ډېری پاکستانیانو ته چې بن لادن ورته د یو اتل حیثیت درلود د شرم وړ کار و. د دغه کتاب بل لیکوال چې د هند استخباراتو پخوانی مشر ایس دولت دی، وایي د هند ارزونه هم دا و چې اسامه بن لادن د پاکستان لخوا امریکایانو ته تسلیم سوی دی. په دې کتاب کې راغلي د سیمې په سیاستونو کې د پاکستان د پوځ د مداخلې او په کشمیر کې د هند پر وړاندې د جنګیدونکو ځواکونو څخه د پاکستان د پوځ د ملاتړ په اړه هم بحث سوی دی. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري، له هغه وخت چې له برېټانیا څخه یې خپلواکي ترلاسه کړې ده، درې ځلې په خپلو کې سختې جګړې کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب rfe@rfe.org.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفا په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د غراس په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول واورئ. هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز. ازبکستان وی له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمينه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې ده. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابر شوی دی. دا خبره د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزیر وکړه. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي او تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې عامه روغتیا ریاست د عامه ریاست مقامات وایي چې دا پیښه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې شوې ده. هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بلدي دواړو هیوادونو سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند بهرنی چارو وزیر سواسما سواراج پرون وکړه. سوریه چې په پرله پسې ډول د هیواد پر روانو کورنیو جګړو کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنه ده. د هغه سازمان د کانفرنس دورې مشري اخیسته چې د ملګرو ملتونو لخوا پر کیمیاوي وسلو د لګیدلو بندیزونو بحثونه پر مخ وړي. د پولند دفاع وزیر ویلي دي له امریکایي چارواکو سره په پولند کې د امریکا د دایمي اډو په اړه خبرې وکړي څو د روسیې د اشغال مخه ونیول شي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مې په یو دیرشمه نیټه مسکو ته لاړ شي او له خپل روسي سیال سرګی شویکوف سره خبرې وکړي. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ.
دا ژوند رنگونه.
جميله يم د پکتيان
کدارته وای چې روزه کې لوګه درته سخته ده، تند سخته ده کې بخوبي.
زه فکر کوم چې روزه چې موږ باندې فرض شوې ده، دا ټول مشکلات مثلا وګه تند او د نه علاوه بخوبي تاسو وي، دا ټول یعنی معلومدار خبر ده چې دا ټول باید وي. سخت خو بخوبي ده زه فکر کوم، چون روزي ورځ چې هغه وګدي دی او شپه وخت کم وي، کله چې موږ پر شمې ته جوک شو نو زه فکر کوم چې 200 درې ساعت به موږ وچه خوب کو او امداسي تر تراویم چې تر نه وخت پورې وي، تر نه نیم بجو پورې موږ تراو کې مصروف وو. نو ځکه زه فکر کوم چې بخوبي یوه داسې هغه ده چې
ډیره سخته ده،
ډیره سخته ده بخوبي.
او تر غزه دې خبرې تاسو دی ورځي وظیفې ته ځي تر مازدیګره په دنده کې اوس درته وایي چې کله بخوبه دې دفتر کار کوي سي،
چون مجبور یو چې خپل ځان څنګه چې د موږ وظیفه ده ځان عیار وکړو. سن وظیفه هم مهمه ده او دای دې موږ فرض ده، روزه ده موږ باندې فرض ده، دای دې موږ وظیفه ده من هیڅ مسلمان. نو دواړه بیلنس کوم او دواړه کوشش کوم چې هغه هم تر سره کوم او دام خوب یم، چون دفترونه مختلف غیر لري خپل
اصول
لري او اصول لري ورته. حسین پروژې کې سحر او نیم بجې موږ راشو یا ته بجې موږ دفتر ته راشو، نو مسپخیم کې موږ وختي زو، بیا موږ توخ پد کې چې مسپخیم کې سنت خپل
کورونه
تورسي
لسی نظر کله چې انسان ډیر زیات بخوب سي څومره توان رسي، یعنی څومره سره بیا وسیلی کیږي.
زه فکر کوم چې روزه خپل انسان ته صبر ورکوي. زه فکر کوم چې روزه کې زه د نورو ورځونو ډیر زیات حوصله لرم، خپل مې ماشومان ته مې حوصله لرم، همداسې همکاران مې دي یا په کور کې چې د ما فامیل غړي دي ټول ته حوصله ډیر لرم. او زه فکر کوم چې دا یو غټه دی روزه ده چې د میاشتې کې مونږ به حد زیات حوصله لرو او تاسو بلې دلیم وي چې خپل په بازار کې همداسې نور ځایونو کې حوصله دي مونږ ټول. زه داسې احساسوم او د خپل مم دا احساس کړی چې ما حوصله نور ورځنه په رمضان کې زیاته.
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شهید غراس په اف ام سل 0.15 صفه د ازادي رادیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر هو بجو پورې په ډیر واضح ډول ووري. د دوهمه سهارنۍ خبری مچلې وخت د سلطان محمد سرور سټوډیو کې ده او دا خبرونه وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر.